کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زنا شباشنایم او د دوم پختو خبرونه اوریدو تم هر کله و پروانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
په باګرام کې په وسوال برید کې اته ملکی وګړي وژل شوې دي نن د مهاجرو نړیواله ورځ منځل کیږي امریکا د روسیې هغه اخطارونو ته سخت ځواب ورکړی دی چې وایي په سوریه کې به د امریکا په مشۍ د ائتلافي قواوو الوتکې وولي اول شباب د سومالیې په پایتخت کې د غټې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی
افغان چارواکي وایي په جبري توګه د کډوالو د راستنولو لپاره لا هم په افغانستان کې شرایط برابر نه دي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې 40% افغان ماشومان له تاوتریخوالي نه زوریږي او امریکا وایي چې د شمالي کوریا له خوا د اتمي وسلو انکشاف یوه لویه اندېښنه ده قدر مون اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د پروان د ولایت د باګرام د ولسوالۍ چارواکي وایي چې تېر شپه ناپیژندل شوو وسلوالو د باګرام د هوایي ډګر اتم ملکی افغان کارکونکي وشتلی او وژلې دي د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې برید دوی کړی دی او ادعا یې کړې ده چې وژل شوي وګړي کارګران نه وو بلکې امریکایانو ته یې جاسوسي کوله د لشکرګاه قندهار د لوی لارې په سر د مقاماتو د وینا له قراره د کنډک د قرارګاه قمندان جمعه خان دوستیار د خپلو څلورو نورو پولیسو سره د دولت د وسوالو مخالفینو لخوا د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی او دو نور ټپي شوي دي د هلمند د والي نطاق د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې نن غرمه د ماین د چاودنې له امله یو لوی پول ونړېده او لاره بنده شوه خو مقامات وایي چې 7 ساعته وخت یې ونیو چې پول په موقتی توګه تګ را تګ ته چمتو شي تیر شپه د کابل ښار د زنبق په سلولارې کې د خیمو د لرې کولو په وخت کې د حکومت د امنیتي قواوو او اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب پیښ شو په اخوډب کې څو کس مړه او زخمي شول د افغانستان اجرایوي رئیس په دې پیښې خواشیني څرګنده کړې او د امنیتي مسؤولو ادارو نه یې وغوښتل چې د خلکو سره د قانون سره سم چلند وکړي امریکا د روسیې هغو اخطارونو ته سخت ځواب ورکړی دی چې وایي په سوریه کې به د امریکا په مشۍ د ائتلافي قواوو الوتکې وولي د سپینې ماڼۍ نطاق د دوشنبې په ورځ د روسیې د خبرداریو په ځواب کې خبریالانو ته وویل موږ به د خپلو ګټو د خوندي کولو دپاره د ضرورت سره سم اقدام وکړو پنټاګان د جون د میاشتې په 14 ورځ ویلی دي چې د سوریې S-122 ډوله جنګي الوتکې د طبقه سیمې ته نږدې د ائتلاف قواوو بمباري وکړه ائتلافي قواوو وویشتله او وی غورځوله سپینمانه وایي چې په سوریه کې د داعش په ضد خپلې روانې مبارزې په جریان کې د هر ډول خطر په مقابل کې د ځان دفاع کوي د امریکا د جمهور رئیس نطاق شان سپایسر د روسیې د اختر نه وروسته دا خبرې کړې دي روسیې اختر ورکړی دی چې د عملیاتو په سیمو کې که کومه الوتکه وګوري خطر به یې وبولي بلخوا د امریکا عمومي لوی درستیز جنرال جوزف دنفر ویلي دي چې هیله یې دا ده چې د روسیې او امریکایي پوځیانو ترمنځ ارتباطات باید فعال وي د سومالی وسوال ګروپ الشباب په پایتخت کې د غټې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی په دې حمله کې چې نن شوې ده لږ تر لږه 7 کسه وژل شوي دي عیني شاهدانو ویلي دي چې د بمونو ډک یو مینی بس نن په محلي وخت قریب 1 بجه د موګدیشو د ښار په جنوبي سیمه کې د پولیسو په مرکز ورننوت عیني شاهد د امریکا غږ د سومالی خبرونې ته ویلي دي چې 7 مړي یې لیدلي دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریږي ملګری ملتونه د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت کوشش کوي چې د نړۍ هیوادونه د مهاجرو سره مرستې او همکارۍ ته وهڅوي د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې په نړۍ کې 15.5 میلیونه خلک یا مهاجر شوي دي یا یې د پناه غوښتنه کړې ده او یا هم په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي دي په دې لړ کې افغانستان د مهاجرت د نظره دویم ستر هیواد دی چې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي ماجر شوی دي. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې د مهاجرو سره مرسته وکړي. 15.8 میلیونه افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری چارواکو نن په کابل کې په غونډه کې ویلي دي چې د جوزا تر روسي نیټې پورې 1,94,000 افغان مهاجر د ایران او پاکستان نه بیرته خپل ملک ته ستانه شوي دي. ملک ته د مهاجرو او نورو سنیدونکو افغانانو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی په دې حقله داسې ویلي دي:
به علت تداوم و افزایش
د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د جګړو له امله د یو شمیر هیوادوالو د مهاجرت شاهدان یو، که څه هم یو زیات شمیر کډوال په تیرو کلونو کې راستانه شوي دي. د کډوالو منونکو هیوادونو نه غواړو چې بې له تبعیزه او په مساویانه توګه له دغو افغان کډوالو سره چلند وکړي.
عالمی بلخی ویلی دی چې 1,502,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د تابعیت او قانوني اسنادو د اخیستو لپاره درخواستې ورکړې دي. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری شمیر ښیي چې د تیر کال را په دې خوا 400,000 افغانان د پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په داسې حال کې چې اوس د $400 په ځای مهاجرو کورنیو ته د بیرته ستنېدو لپاره $200 ورکول کیږي، او په خپلو سیمو کې د ناامنیو نه اندېښنې هم ورسره شته دي. خو سره د دې هم بیا د پاکستان نه افغانستان ته د افغانو مهاجرو ستنېدل زیات شوي دي. نن د جون 6 د مهاجرو نړیواله ورځ په دې مناسبت په 14 اروپایي هیوادونو کې د مهاجرو د ډوډیګانو فستیوال جوړیږي. په دغه فستیوال کې چې 2 هفتې دی، د افغانستان، سوریه، اریتریا او نورو ملکونو د مهاجرو آشپزان په رستورانونو کې خاصې ډوډیګانې پخوي. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې سوریایي آشپز عبدالباسط په مشهور رستوران کې د سوریه یو ډول خاصه ډوډۍ، یعنی د چرګ د غوښې مساله دار قورمه او ریجې پخوي. عبدالباسط ټول عمر په سوریه کې آشپزي کړې ده. په 2015 کال کې د میلیونونو نورو سوریایانو غوندې اروپا ته مهاجر شوی دی. په 2018 کال کې یو کس په پاریس کې د دغه فستیوال پیشنهاد وکړ او د ملګرو ملتونو ادارې ملاتړ وکړ. دا خوندورې ډوډۍګانې به د ډېرو خوښو شي، خو روژتیانو ته به ډېر زیات خوندور وي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واورېدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مکه د روانه خبرونه لومړی رپورټ ده. افغان چارواکي وایي د دغه هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو له بهرنیو هیوادونو نه د افغانستان ته په جبري توګه د کډوالو د راستنولو لپاره لا هم شرایط برابر نه دي، او ټینګار کوي چې هیوادونه باید په جبري توګه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې پر خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. د افغانستان حکومت نن په داسې حال کې د پناه غوښتنې نړیواله ورځ په کابل کې ولمانځله چې دغه هیواد ته یو شمیر راستنه شوي کډوال د خپل ژوند پر خراب وضعیت اندېښنه ښیي، او وایي حکومت او نورې مرستندوی ادارې د هغوی د ستونزو د لرې کولو په برخه کې پام نه کوي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ده.
په داسې حال کې افغان حکومت د سه‌شنبه په ورځ د جون 6 د پناه غوښتنې نړیواله ورځ ولمانځله چې لا هم افغانستان 15.6 میلیونه کډوال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې لري چې ډیره برخه یې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دې ورځې د لمانځلو یوې غونډې ته وویل: د سګنیل مریض کال له پیله د جوزا تر وروستۍ نیټې پورې 1,94,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي، او له تیر کال راهیسې نږدې 1,500 افغانان بیا په جبري توګه له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راستنول شوي دي. د کډوالو چارو وزیر وویل د دغه هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته په جبري توګه د کډوالو د راستنولو لپاره لا هم شرایط برابر نه دي، او ټینګار وکړ چې هیوادونه باید په جبري توګه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې پر خپلو پالیسیو له سره غور وکړي.
وضعیت داخلی افغانستان مناسب
هغه ول د افغانستان کورنۍ وضعیت په جبري ډول د کډوالو د راستنولو لپاره مناسب نه دی، لکه څنګه چې د وزیر اکبر خان په پیښه کې له سویډن څخه د ابوالفضل سلطانی په نوم یو ډیپورت شوی کډوال خپل ژوند لاسه ورکړ. اوسنی وضعیت ته په کتو تمه ده چې هیوادونه افغانستان ته د کډوالو د ډیپورت کولو پر سیاست له سره غور وکړي.
تجدید نظر نمایند
د کډوالو چارو وزیر ویل اروپایي هیوادونو ته د تابعیت او یا قانوني اسنادو د اخیستو لپاره 1,502,000 کډوالو غوښتنلیکونه سپارلی او زیاته کړه چې ښایي له دې شمیرې څخه 15% پکې ونه منل شي. افغانستان د اروپا د اتحادیې له اکثر غړو هیوادونو سره دوه اړخیزې تفاهمنامې لاسلیک کړي چې له مخې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې اسناد یې نه منل کیږي بیرته افغانستان ته ولیږدول شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه تفاهمنامو ته په اشاره وایي چې دواړه خواوې باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د لاسلیک شویو تفاهمنامو عملي کولو ته ژمن پاتې شي.
البته د دې راستا با در نظر داشتي
هغه ول په دې برخه کې باید د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او د هغه مسولیتونو په پام کې نیولو سره چې موږ او هیوادونه یې لرو او د نړیوالو میثاقونو په پام کې نیولو سره عمل وشي او تفاهمنامې یا اعلامې هم د همدې روحیې پر بنسټ لاسلیک شوي دي. موږ باید په عمل کې زیاته او جدي همکاري په مختلفو برخو کې ولرو
مختلف داشته باشیم.
د کډوالو چارو وزارت د غراز وایي چې د روان مریض کال په 13 دریو میاشتو کې 1,390,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي چې پکې 1,130,000 له ایران او پاتې نور د پاکستان کډوال شامل دي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د UNHCR مشر فتحي عبدالله وویل چې UNHCR تر اوسه له 30,000 کډوالو سره چې افغانستان ته راستانه شوي نغدي مرستې کړې دي. هغې ویل UNHCR ورسره نغدي مرستې کړي. دوی دا مرستې په ابتدایي شیانو لګوي لکه ترانسپورټ، غذا او پناه ځای. دا پروګرام زیات فند ته اړتیا لري. زه د زیاتو مرستو غږ کوم. خو افغانستان ته یو شمیر راستانه شوي کډوال د خپل ژوند پر خراب وضعیت اندېښنه ښیي او وایي حکومت او نورې مرستندویه ادارې د هغوی د ستونزو د لرې کولو په برخه کې پام نه دی کړی. ملالۍ چې نږدې 3 میاشتې مخکې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوې د کابل په ختیځ کې د پلچرخي په سیمه کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي امریکا غږ ته وویل
ما اولاد په نس مور شي په تم پټ شي دا څه حل مې د ورور تاسو په محل نه کنه زه دا د خلکو نوکري نه ډېره وزما د خلکو لطیف پرې منځمه دې هغه روژه کې ما باندې ډېره سخته ده بېخي مجبوره یم نه وړه نه مالګه په خدای پرون درې د پېزه په کورو وګرځېدلم هلته اولاد مې ویلي وږي یاست وریجې مې یو نه وغوښتل یو ګرد مالګې پسې په خدای دوه ده چې یو کور ته لاړم دغونه دغونه ګرد راکړم له ما خطف کې واچول د یو ګرد مالګې دې تاسو نو وروره نور چی ووایم.
د ملالۍ په څیر زیات شمیر نورې کورنۍ هم د راستنېدونکو کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي چې ان د ژوند ډېرو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې ورته پام وکړي او هغه ژمنې چې د سرپناه ورکولو او نورو برخو کې ورسره کړي دي عملي کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 FM 3.15.
زمان غږ د واشنگتن اوري. نن د جون د میاشتې 6مه د مهاجرو نړیواله ورځ ده. په پېښور کې دا ورځ هم ولمانځل شوه. په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو په هکله زمونږ همکار شفیع سردار په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
بل ورنه په پېښور کې زمونږ د درې ادارو له خوا نه چې هغه تاسو د پروګرام د یونیسیر نیولو او همدارنګه د افغان کمشنری او زمونږ ادارو د درې وړو له خوا نه دا ورځ ولمانځل شوه. یو شمېر افغان پوهانو د مدني ټولنو غړو چې هغه زنانه اتحادیې دي همدارنګه د ځوانانو نمایندګانو سټوډنټانو دي وکړي.
بله، نو په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل په باره کې مو په دې کنفرانس کې څه وویل؟
دا کنفرانس خو یوازې داسې وي چې زه فکر کوم چې دا سلیبریټ لفظ مو ته دومره به ځکه چې مهاجرت عنوان او د هغې سبجیکټ چې دی هغه د مشقت او تکلیف او دا خبرې دي، بس فقط د اظهار د یک جهتي په اساس باندې د دغې ورځې د یادونې په اړوند باندې دا موضوع وشوه. عام طور سره د مهاجرینو د مشکلاتو په اړوند باندې دا خبرې فکر کوم دا به نه وي د مهاجرینو مشکلات به خاطر مختلف ډول پینلونه دي جلساتې چې په هغې کې زموږ پروګرامونه روان دي.
بله، نو راوسو ودیته چې نن ورځ په پاکستان کې افغان مهاجر بیا هم په آرام نه دي، البته د پولیسو د خوا څخه ډیر نه آرام دي. نو د دغه تکلیف او د دې ډول زورونو په باره کې تاسو څه وایست چې د دې ستونزو د حل لاره به څه یې جلیلی صاحب؟
زمنګ فکر نه کوم چې د پولیسو هغه هزار وضعیت چې تیر کال د جون او د جولای په میاشت کې په کوم منوار او په کوم اندازه اوس دانی او زه په خوشبختۍ سره دا خبره کوم چې په خیبر پښتونخوا کې موږ دا موضوع بالکل تقریبا که دا دغه وکړو چې زیرو ته هم رسولې ده دا شاید مبالغه وي خو څومره کچې اندازې تم کمه کړې وه چې کمه کړې چې مخکې نه بېسارې په دې کې هغه کمیټه چې د وزیر اعلی لخوا نه په دې ارتباط باندې ټاکل شوې ده چې په هغې کې زه هم یم قومندان نامیه د پېښور دی او همدارنګه نور چارواکي دي کېږي هغوی باندې مونږ په مختلفو لارو چارو باندې غور کړی دی او دا د نمی اومه یا اتمه میاشته چې د هغې نه وروسته 14 فرنکیان 14 فرنک چې یو پرچا یا ایف آی آر به په دې باندې کټ کېږي هغه بالکل مونږ بند کړی دی په دې اساس د هزار او وضعیت هغه منوال او اندازه چې دغه ډېره کمه ده لیکن په نورو برخو کې د مهاجرینو مشکلات شته خصوصا د ایجوکیشن بخش کې د تعلیم په بخش کې همدارنګه د صحت په بخش کې مشکلات شته او هغه موضوع دا ده چې تشکال کال په کال باندې په ایجوکیشن کې او په صحت په بخش کې د هیلپ په بخش کې کوم فنډ چې یونیسیار یا انټرنیشنل کمیونټي دلته استعمال او یوز کوي هغه کال په کال باندې کمیږي نو همدارنګه هغه فسیلیټي او سهولتونه به چې هم مهاجرون د پاغه اندازه ورکو هغه هم اوس نشته دی دغه مشکلات د مهاجرینو شته دی د مهاجرینو په کیمپونو کې د برقونو مسله شته دی چې هلته اوسه پورې د کیمپونو کې د کمرشل لیبر یعنی فی یونټ د مثال په توګه چې ضعیف خلکو ته شپږ روپۍ ورکول کېږي په مهاجرینو باندې 100 روپۍ خرڅول کېږي همدارنګه نور مشکلات شته دي لیکن د پولیسو په هکله باندې نور مشکلات نشته دي او انشاءالله کوشش کوو چې دا مسله حل شي
بله جلیلی صاحب هغه افغان مهاجر چې د پاکستان څخه افغانستان ته ځي او ستانه کیږي شکایت کوي چې حکومت او نورې مرستندوی ادارې د هغوی د ستونزو په لرې کولو کې هیڅ نه کوي دا مسایل څنګه تاسو په نظر کې نیولی دي د دوی ستونزې چې فرضاً د افغان حکومت سره
یو خدای وي چې هر مهاجر چې افغانستان ته ځي
بله
دغې به کومکونه دي هغه دی چې د حکومت چې کوم سیستم مونږ جوړ کړی افغانستان حکومت حکومت یقیناً موجود ہے لیکن افغانستان حکومت د بحران حکومت ته و دې شکل کې چې چالتہ جګړه روانه ده روزانه تل تلفات روان دي هلته نور مصارف دي هلته نور اولویتونه او ترجیحات دي د خلکو ژوند او خطر کې دي ټول موضوعات په نظر کې نیول سره به هم د افغانستان حکومت خصوصا او په ځنګړي ډول سره د مهاجرو او د مهاجرینو وزارت په دې په حاڅه کې دي چې څومره سهولتونه چې هغه مهاجرونو ته ورکول کې ورکړي شي هغه ورکوي د مثال په توګه تاسو یقین کوئ چې په روس کال تر شپږ نیم لک پورې مهاجرین د خیبر پښتونخوا د پاکستان نه لاړل افغانستان د پنځه لکه خوشه مهاجرین د ایران نه راغلل د یو میلیون اندازه مهاجرین چې هغه افغانستان کې زیات کېږي هغې ته تقریبا ډېر کم شکایت دغونهغته راځي لیکن بالعکس که اروپا ته یو میلیون تللی ټول حکومتونه په دې سورس سره چې اروپا یې لري او دومره امکانات چې اروپا لري تېر کال تر څه موجوده چې یو حکومت په بل حکومت باندې وراچوله او یو حکومت به د بل حکومت سره په دې اړوند باندې مخالفت کوو د 2002 نه تر اوسه پورې افغانستان ته 1 میلیون مهاجرین د ګاونډي هېوادونو نورو دنیا ته راغلي دي نو خو تاسو منم کوم سورس چې د افغانستان حکومت دی کوم امکانات چې د افغانستان حکومت بیا ورکول کېږي او انټرنیشنل کمیونټي چې اوس کوم کومه کوره په خوا کول اوس هغې توجه سوریې ته ده هغې توجه یمن ته ده هغې توجه لیبیا ته ده هغې توجه د عراق مهاجرینو ته دې خو توجه کمه شوې ده
کورمادان ډېر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب چې موږ ته معلومات راکړل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
امریکایي مقامات وایي ښایي د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ حکومت دې ته چمتو اوسي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په هغو ترهګرو څو د هغو ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي چې پر افغانستان بریدونه کوي. خو پاکستان باندې د امریکا د فشار هڅې چې د ترهګرو له ملاتړه دی لاس واخلي ناکامه شوي او د هند سره د امریکا اړیکې غښتلې شوې دي. نور تفصیل د موضوع په اړه په رپورټ کې اورو.
امریکایي چارواکي د نوم د نه اخیستو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې د پاکستان په وړاندې د جمهور رئیس ترامپ د حکومت د ممکنه غبرګونونو څخه چې پرې بحث کیږي، د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو ډیرېدل او پاکستان ته د مرستو بندیدل دي چې ښایي بالاخره د پاکستان مقام د ناټو د یو مهم ملګري په توګه ټیټ کړي. خو د متحده ایالاتو پوځي او سیاسي چارواکي وایي د پاکستان سره پراخ همکاري غواړي او کله چې د امریکا حکومت د افغانستان د 14 کلنې جګړې لپاره په سیمه ییزې ستراتیژي باندې غور کوي، نه غواړي د پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په نېشنل پریس کلب کې ویل چې پاکستان د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی.
دا باید یقیني کړو چې د حقانی شبکه او طالبان په جنوب آسیا کې امن پناه ځای ونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې امن کېدل ډیر مهم دی. باید ډاډه شو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مؤثره سیاسي او پوځي اړیکې موجودې وي. دا کېدای سي په بیلابیلو لارو مختد بریالیتوب زمینه مساعده کړي.
خو تر اوسه لا دقیق اقدام نه دی شوی. سپینه ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت تر هغه پورې چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اکله غور پای ته نه وي رسیدلی په دې اړه زیات بحث نه کوي. په واشنگتن کې د پاکستان سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري امریکا غږ ته ویل
راشه یا وګوري چې موږ څنګه د دغې سیمې یعنی قبایلي سیمې نه ترهګر ختم کړل. موږ ټولو ته بلنه ورکوو چې راشه او پخپله یې وګوري. افغانستان باید دا ومني چې پاکستان په خپلو ژمنو کې رښتونی دی او همدغه یوازنی حل دی. د مسلې حل دا نه ده چې افغانستان دې پر موږ په پرله پسې توګه الزامونه ولګوي، خو حل یې دا دی چې لاس یو کړو او د ترهګرو پر ضد یو ځای کار وکړو.
متحده ایالات نیت لري چې افغانستان ته نور عسکر ولیږي.
یوه پرېکړه سوې ده چې جمهور رئیس د دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړی چې د عسکرو د شمیر په هکله په خپله پرېکړه وکړي. خو یوه مهمه خبره چې ممکن رپورټ شوې نه ده هغه دا ده چې د افغانستان لپاره د ماتیس پرېکړه د جنوب آسیا لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ په چوکاټ کې کیږي چې د جولای په نیمایي کې به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
څېړونکي وایي په پاکستان کې میش ترهګرو باندې چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي د ډیر فشار پرته د اضافي امریکایي عسکرو لیږل به هم ناکامه شي. بلکې امریکایي سناتور جان مکین د ولسمشر ترامپ پر ادارې د دې لپاره انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د بریالیتوب په خاطر د ستراتیژۍ په جوړولو کې پاتې راغلی ده. خو د کانګرس ځینې نورو غړو د ولسمشر ترامپ دا پرېکړه مثبته بللې چې دفاع وزیر جیم ماتیس ته د افغانستان د ستراتیژۍ د جوړولو واک ورکړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمان غږ د واشنگتن اوري. د ننګرهار والی ګلاب منګل او نور چارواکي نن د پچیراګام ولسوالۍ د تورې بورې سیمې ته تللي اول ته رسنیو ته ویلي چې دغه سیمه یې نږدې ټوله له داعشنه پاکه کړې ده. خو د دغو عملیاتو د څار لپاره له پلازمېنې کابل نه د راغلي پلاوي مشر ظاهر قدیر وایي د تورې بورې 60% خاوره اوس هم له داعش سره ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازي په رپورټ کې اورو.
که څه هم حکومتي مقامات وایي چې د پچیراګام د تورې بورې ډېرې سیمې له داعش وسلوالو نیولې، خو له پلازمېنې کابل نه د دغو عملیاتو د څار لپاره ورغلی پلاوی وایي لام د تورې بورې پر 60% خاوره د داعش ولکه ټینګه ده. نن ورځ د پچیراګام ولسوالۍ د الیب خیل واغې سیمې ته د ننګرهار والي او نور چارواکي ورغلي وو چې تازه د داعش له حضوره پاکه شوې. والی ګلاب منګل په سیمه کې خبریالانو ته ویل حکومت نږدې ټوله توره بوړه نیولې ده.
تورې بورې سیمه او دا دره چې تر پایه پورې غځېدلې ده. دلته زموږ وسلوال ځواکونه د تصفیې په حالت کې دي. زه د پچیراګام د ولسوالۍ خلکو ته په خاص ډول او د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوم چې د داعش ځواکونه به انشاءالله ونه کولی شي هغه پلانونه او پروګرامونه چې دوی لري هغه به دلته
حکومتي ځواکونو تیر ورځ اعلان وکړ چې د الیب خیلو سیمې بشپړه له داعش وسلوالو پاکه کړي، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دغې سیمې په بره سرونو کې لا هم د اسلامي دولت ډله کلک مقاومت کوي. سیمی ته په نننی سفر کې د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر هم د چارواکو ملتیا کوله. قدیر د یو پلاوي په مشرۍ له کابل نه د پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې د روانو عملیاتو د څار لپاره ټاکل شوی. هغه په سیمه کې خبریالانو ته وویل امنیتي ځواکونو تر اوسه د تورې بورې ایله 40% خاوره نیولې او 10 لوی او واړه کلي لا د داعش په پنجو کې دي.
برټانګی، ګوزارا، وچلګډ، نختر ټنډی، پړانګدارا، سالیګول، شبدارا، زیړان کنډو، شهیدانو څنګه درې کلي نور هم خوسا پوری سلویخ سلنا تورا بوڑا د حکومت پلاس کې ده او شپیته سلنا تورا بوڑا داعش سره ده.
هغه په حکومتي چارواکو غږ وکړ چې مرکزی ادارې ته د سم معلومات ورورسي. وړمه ورځ دفاع وزارت اعلان کړو چې تورا بوڑا بیرته حکومتي ځواکونه نیولې ده. خو ځایي چارواکي وایي شاهدان وایي دغه جګړې ګټلو ته لا ډیر کلی پاتې دي. له دغو جګړو سلګونه کورنیو خپلې مینې پریښي او خوندي سیمو ته تښتېدلي، خو تر اوسه لا د دغو کډوالو سمه شمیرنه نه ده شوې. کډوالې کورنۍ وایي ډک کورونه پریښودي او د پردو په مینو کې د روژې سختۍ په خواری تیری.
مرخانۍ کې مې کور دی خان او نیم کور مې بر غره کې پورته وتښتې، نیم کته راوتښتې، هغه غره کې سار څه زه کته راغلم. اوس کور مې په چیر میاګانو کې دی او زه دغلته پرون راغلم، پورته شکم، هغه پورته اردو نه پرېښودم، بېرته راوګرځېدم.
اخوا د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د کډوالو کورنیو لپاره د مرستو پر تابعیو کار کړی.
هغه کورنۍ زموږ هغه عزیزان چې د دغو جګړو له امله دوی بېځایه شوي دي، د هغوی سره به بشري، غیر بشري، د خوراکي موادو او نور کومکونه به انشاءالله د دوی سره کیږي.
په توره بوره مهمه او ستراتیژیکه سیمه تېره اونۍ د داعش ډلې خپله ولکه ټینګه کړه او طالب وسلوالي له دغې سیمې وزغلول. توره بوړه د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهادي قمندانانو لپاره خوندي سیمه وه او دغلته د لویو سمو څښتون خو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم دغلته د پناه اخیستو لپاره اړ کړه چې ویل کېږي وروسته له همدې لارې پاکستان ته مخه وکړه. د ډیرو په باور حکومت ته د دغې سیمې نیول خورا مهم دي، که نه نو د داعش وسلوالو لپاره یوه مهمه پناهګاه کېدای شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د خبرونو لنډیز لرو. د پروان د ولایت د بګرام د ولسوالۍ چارواکي وایي چې تېره شپه ناپیژندل شوو وسوالو د بګرام د هوایی ډګر اته ملکی افغان کارکونکي ویشتلي او وژلي دي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې برید دوی کړی دی او ادعا یې کړې ده چې وژل شوي وګړي کارګران نه وو، بلکې امریکایانو ته یې جاسوسي کوله. د لشکرګاه قندهار د لوی لارې په سر د مقاماتو د وینا له قراره د کنډک د قرارګاه قمندان جمعه خان دوستیار د خپلو څلورو نورو پولیسو سره د دولت د وسوالو مخالفینو لخوا د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی او دوه نور پولیس ټپي شوي دي. تیره شپه د کابل د ښار د زنبق په څلور لارې کې د خیمو د لرې کولو په وخت کې د حکومت د امنیتي قواوو او د اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب پیښ شوی دی. په اخوډب کې څو کسان مړه او زخمي شوي دي. امریکا د روسیې هغو اخطارونو ته سخت ځواب ورکړی دی چې وایي په سوریه کې به د امریکا په مشۍ د ائتلافي قواوو الوتکې وولي. د سپینې ماڼۍ نطاق د دوشنبې په ورځ د روسیې د خبرداریو په ځواب کې ویلي دي موږ به د خپلو ګټو د خوندي کولو دپاره د ضرورت سره سم اقدام وکړو. سپینه ماڼۍ وایي چې په سوریه کې د داعش په ضد د خپلې روانې مبارزې په جریان کې د هر ډول خطر په مقابل کې له ځانه دفاع کوي. د سومالی وسلوال ګروپ الشباب په پایتخت کې د غټې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې حمله کې چې نن وشوه لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي دي. ملګري ملتونه د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت کوشش کوي چې د نړۍ هیوادونه د مهاجرو سره مرستې او همکارۍ ته وهڅوي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي چې په نړۍ کې 15.5 میلیونه خلک یا مهاجر شوي دي یا یې د پناه غوښتنه کړې ده او یا هم په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې نن په کابل کې په غونډه کې دا خبره شوې چې د جوازات روسي نیټې پورې 1,000 افغان مهاجر له ایران او پاکستان نه خپل ملک ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو مهاجرو ادارې ویلي دي چې 15.6 میلیونه افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری شمیر ښیي چې د تیر کال را په دې خوا 400,000 افغان مهاجر د پاکستان نه خپل وطن ته ستانه شوي دي. نن د جون 6 د مهاجرو نړیواله ورځ ده او په دې مناسبت په 1,500 اروپایي هیوادونو کې د مهاجرو د ډوډۍګانو فیستیوال دی. د په دغه فستیوال کې چې دوه هفته دی د افغانستان، سوریه، اریتریا او نورو ملکونو د مهاجرو آشپزان په رستورانونو کې خاصې ډوډۍګانې پخوي. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې سوریایي آشپز عبدالباسط په مشهور رستوران کې د سوریه یو ډول خاصه ډوډۍ د چرګ غوښه، مساله دار قورمه او وریجې پخې. عبدالباسط ټول عمر په سوریه کې آشپزي کړې ده. په 2015 کال کې د نورو میلیونو سوریایانو غوندې اروپا ته مهاجر شوی دی.
قدر منو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. الله مل شي.